افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکلي دي چې د خبرونه بشپړ معرفي وکم پامکړي خبرونه ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مسعود فعالیت د بندېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته پاستولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. دن کمیټه چې له څه باندې درې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانان ته خدمتونه وړاندې کړي. په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښکلي چې دې کمیټه د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز دا کمیټه د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیونه افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د اسلوان مومیکا په نوم 10 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا څو پاڼې وسوځولې. د کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه او پارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان یې اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. خروالی وای دی کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لیږدول شوي، خو ځینو د غزمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جټ الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنکړل. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تیره شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیې مخالفت کړی. انقره له میاشتو راهیسې د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وه چې په تلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حملې وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې 2م ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره د حملې شنډې کړي، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حملې داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپ وهنه یې غوره کړې وه چې په 46م اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته د 128 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2 تیرې لوبې افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شلاوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمې د روانې یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15مه په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1مه له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي راډیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغیز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دي ویل شوي.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېد، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې.
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمي خوده چې وس درته ووایم چې معنی ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو او رید خبرونه لومړی موضوع تر ازو د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د څو نسخو د سوځیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي انځبی الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې ټول حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یوه اعلامیه خپره کړې او پکې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل لامله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس پکار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونه څخه زیاتو افغانانو درملنه کیږي. تر څنګه دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی، دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پرېکړې یې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکو میرویس عمر خیل سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
شتون ډیر زیات مهمه ده. ګورې د طالبانو واک ته رسیدو نه وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات، ځینې نړیوال موسسات خپل چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپل د طالبانو حکومت ته وتړل شول. دغه ښکاره خبره ده، دغه هسې یو پلمه و. دغه پلمې دپاره دوی یو داسې موسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حال ته رسیدلی، موسسات، نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي، برعکس زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغه موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسائل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري، او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. مې په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلويخ میلیونه ډالر چې د امریکا او د نور اروپایي اتحادي او اروپایي ټولنې لخوا افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خودم دې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو په اصطلاح زنډول، د دوی د فعالیتونو زنډول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
دغه مسلې ته راځم، که دغه مرستندوی موسسې په افغانستان کې وتړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په څیر به بیا ډیر افغانان بیروزګاره شي په مستقیم ډول. هغه هیوادوال چې د دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل، پخوا هغوی به محروم شي. د تعلیم په برخه کې پخوا هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول، د هغوی تړل کېدل خو پخوا هم شوی و. نو دې سره به هم یو بل ګزار وي د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان په خلکو باندې، او په دغسې حالاتو کې، چې افغانستان خلک ډیر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. سمه ده، هیڅوک رسمیت نه پیژني طالبان نو ډالا، اما دا خو د افغانستان ولس سره د مرستو لپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه هلته کول، نو دا خو د طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عامه او عام افغانانو ته، عام ولس ته رسیدو.
د چارو لکتون کې میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
او سم د ښځو د او نجونو د حقونو سره تړلې یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلي کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کېږي. یو شمیر د دولشمو ټولګیو فارغان وای چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم ناهیلي کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالباقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سږنۍ ازموینې په 5 دورو ویشل شوي دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشت سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې به وي. موږ په دې خاطر چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوښتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړې ده.
د سږنۍ کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په 2 دوره کې 12 ولایتونه، په 3 دوره کې 10 ولایتونه، په 4 دوره کې د کابل ولایت او په 5 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې تب پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتون پرانستلو ته یې شېبې شمارلې، خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملوي د پوهنتون له پرانستلو څخه یې تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبانو یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین وغورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پوهنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړې ازادي راډیو ته ویل چې پوره 5 کاله کانکور ته چمتووالی نیولی، هیله یې دا وه چې تر ټولو لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیز د هیلې مړاوې کړې.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وای، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وای، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس چې کله د کانکور ازموینې اعلامیه ته ګورم، دا د دې څخه تاسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینه چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، د نجونو له ګډون پرته ترسره کیږي. وموختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبرې هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې د نجونو د کانکور ازموینې تر امرسانی پورې منه دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیزو علومو او ساینسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 19 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا په پلازمېن ویلنیوس کې د ناتو سرمشریز څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریزې په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې پرانستل شوه چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د در پنوم د پیاده ځواکونو لپاره 40 جنگي وسایت، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع 2 پاتریوت دستګاوي هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم دراز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکه او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرمې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. لامریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړي. لبلې خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتون کې توغندي ورکړي څو وکولی شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکرين ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچا لوړ کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او پاین حال کې به مو پر هغه تھګلار چې باید اوکرين ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکرين ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې سپینې مانی ویلې دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکرايني سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزه له پیلېدو مخکې د سپینې مانی د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبريالانو ته ویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې سره وکړي چې امریکا او متحده ایالات څنګه له اوکرين سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پراتلونکو کې د پردیو د یړغل مخه ونیسي. د اوکرين د جمهوریت ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي رادیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوګده وطن وشتونکو توغندیو په ګډون اوکرين ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسد الله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلې دي د خړو نړیوال پروګرام اړ شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشت او وروسته موده کې به د 15 میلیونه ارمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی خودل شوې دی. د ریلیف ویب پلیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ لکومه کیږي. تر دې وړاندې د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصيږي او روسه بیان نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته لکومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب پلیکنه په افغانستان کې د بشری مرستو د اړتیا کچه 4.8 میلیارد ډالر ده. خود لیکنی په دوام راغلی مرستندوی موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د ارتیا وړ 9% پیسې تر لاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنۍ بشري مرستو ته ارتیا لري او په خبره یې کوم مرستندوی موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواته د تللې یوې افغان میرمنې د نوې ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درڅلويخ کلنا ګلشن مسلې ده چې په تیر جمهوریت نظام کې د کورنۍ چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشروه. میرمن مسلې تورنټو سټار ته ویلي کاناډا خپل هیواد دی خو زه تل داسې فکر کوم چې یو جوړ غار کیم. د تورنټو سټار په وینا ګلشن مسلې یو وخت د افغانستان په کورنۍ چارو وزارت کې د یوې څانګې مشروه خو تیر میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دند پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن پسیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوري سره زربه ډیر خوښون کې لري خو د سپینو زرو یا نخري خوښون کې هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارني کارول لري په خوړې سي د افغان میرمنو په منځ کې دود یا ډیر په افغاني جامو کې هم کاروي نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراوړو چې له تنکی زلمیتوب د نخري یا سپینو زرو ان کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبريال نرګس مومند اور سره د کار او ژوند په اړه خبري کړي او پر بنای دا راپور چمتو کړی دی.
در درش کلن عبدالحادی دی کابل دی استال فلسوالی او سیدون که دی دی تر دول سم چولگی زدکری کری دی پا خبری دی وی مده حلال روری دی پیدا کولو لپاره جر کارتم لاو ترل او زدکر تای دوام مر نکر خو پا خبری غواری چی بیر تخپلو نیمگری زدکری تورستون شی او خپل دی خواهی پوانزای شرایط ولولی. عبدالهادی چې لا 30 کلنۍ د سپینو زرو یا نقرو څخه د بیلابیلو ګاڼو په جوړولو بوخت دی وایي د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره نوښتګر وي کار دی ډیر خوښون کې پیدا کوي.
زموږ کار داسې دی چې یو څه بل فکر جوړوي نوښت پکوي موږ ته چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا خو شي.
عبدالهادی وای پلاری پوخا د کابل په شارینه او سیمه کې لسپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلودو، خو ورو ورو د حامد کرزی د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زرو کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورو زما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چلی یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرې پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زرو ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرې خوښوي، چلی او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادی وای اوس 915 خالصه چاندی نقره په دوکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادی په خبره پخوا یې کارونه ډیر ښه و، خو اوس یې پخوانی خوند نشته.
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه و، خو اوس لږ خراب شوي دي. نه پوهېږم بیرته به ښه شي که نه، خو اوس مهال مې د کار خوند نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر ته ځي دوی ډیر ښه
د یادونې دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. د چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړدی چې ډېرې په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک یې هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسیدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجې لوړوالی ځایي اوسېدونکو له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېرې
ولې د دوه درو کورونو ته موږ ورولو ګو د دولړې په کې وسله د دوه د کوښناک
دا ژغونه د دغه ولایت د اوسېدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتیګراټ د اټکل له مخې د تودوخې لوړه درجه نن درڅلوي شو، خو راپورونه وایي د غلطه د تودوخې لوړه درجه کله کله تر 500 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخې زیاتوالی او د برېښنا نشتون یې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلې دي او خبرې مو سره کړې دي. لدی مو پښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دی له ګرمۍ څخه څړول ځان ژغوري. آیا د کجکی له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکی برېښنا منظمه ده؟ دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خو ده چې وس درته وایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناستې په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خونه بیخی پا تکلیفی مانا بیخی تیتا گرمی ده چی نیم ساعت خوب لامر پا خدا اگه پا گرد عوض که کردی نیم ساعت خوب دیر دی کلر دی.
هلمند ولایت ده باوران ده ورسوالی از خواه سنای سر راڑی که ایمه عزت الله نو مش دلتا شش کال دیر نگرمی سر پا تکلیفیو مش برشنا و شین نلرو ماشومان و گرده پا بد وزیاد کی دی اقتصاد نوم ډیر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اصل کېږي ښه نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي په ټولو ولسوالۍ کې اندې من 90% خلک.
د هلمند دغه اوسیدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک لګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان یې سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دی ورته ټیټ کړي او د برېښنا سیستم دی ورته منظم کړي. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې دوی په 401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاوند روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړې درجه خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل ژوند خورا ستونزمن دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې وړاندې د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلې دي طالبان چې غواړي د نړیوال ټولنې برخه وي باید ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د